استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی در تمرین نظامیان، افزایش تقاضا برای تکنولوژی های نظامی چین در شرق میانه، مشکلات در گسترش موتورهای برقی و کم مصرف و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود سیرکی هستم. با پیشرفت تکنولوژی، ابزار جدید برای آموزش و تمرین نظامیان به میان آمده تا آنها را برای میدان جنگ بهتر آماده کند. پژوهشگران بخش تکنولوژی های خلاق پوانتون جنوب کالیفرنیا برای کمک به وزارت دفاع ایالات متحده در حال کار روی پروژه ساختن فضای مجازی و سیبودی هستند تا با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده زمینه تمرین بهتر را برای نظامیان ایجاد کنند. شرح بیشتر در این گزارش. From home
stations to deployed locations. پیش از رفتن به میدان جنگ، سربازان اردو با استفاده از تکنولوژی های واقعیت افزوده و واقعیت مجازی می توانند آموزش ببینند و برای جنگ در وضعیت واقعی و خطرناک آماده شوند. راین مک الیندن، مسئول بخش آموزش های مجازی در پوهنتون جنوب کالیفرنیا، می گوید که این زمینه را پروژه موسوم به One World Train مساعد کرده است.
هدف این است تا تمثال سیبودی کره زمین را با استفاده از منابع مختلف اطلاعات که قابل دسترس است ایجاد کنیم.
با کمک درون تصاویر یک ساحه برداشته شده و کمپیوتر این داده ها را ارزیابی می کند و در نهایت یک مدل سه‌بعدی از این محیط خلق می شود.
هدف این بود که به یک واحد کوچک نظامی مانند دلگه یا بلوک این توانایی را بدهیم که این وسایل را بدون آنکه وزن آن اضافه باشد و یا تقاضا برای انرژی اضافی داشته باشد انتقال دهد، و همچنان می‌خواستیم که همه چیز در بکس پشتی جابجا شود تا آنها بتوانند به ساحه مورد علاقه رفته و نقشه برداری کنند و سپس عساکر قبل از تمرین این ساحه را به طور سه‌بعدی مشاهده کنند.
حالا کندک‌های پیاده از این تکنولوژی سه‌بعدی، واقعیت مجازی و واقعیت افزوده در تمرینات خود استفاده می‌کنند. آقای مک الندن می‌گوید که دلایل وجود دارد و نشان می‌دهد که محیط سه‌بعدی بهتر از ویدیو است.
تفاوت اصلی در منظر است. بنابراین وقت شما یک مدل سه‌بعدی را تولید می‌کنید، یک منظر را در اختیار کاربر می‌گذارید که در غیر آن با دیدن ویدیو نمی‌تواند چنین چیز را تجربه کند. زیرا در ویدیو شما کاربر را به دیدی محدود می‌کنید که ویدیو در آن ثبت شده است. شما نمی‌توانید 20 درجه به سوی شرق حرکت کنید، بلند و پایین شوید و یا نزدیک شوید.
پژوهشگران در تلاشند تا این تکنولوژی را در اختیار اردو بگذارند. آنان به این آرزو هستند که تمرین و آموزش افراد در محیط مجازی شانس زنده ماندن آنان را در محیط واقعی بلند ببرد.
په لندن کې د رایل یونایټډ سروسز په نامه د یو انسټیټیوټ د ریپورت مخه چین د منځنی ختیځ هیوادونو ته د جنگي درونونو په ګډون پوځي ټکنالوژي برابروي. د دغه ټکنالوژي یو مهم پیرودونکی ایران دی. نور تفصیل د ریپورت.
د چین دولتي تلویزیون په دې وروستیو کې یو ویډیو خپره کړه چې دغه هیواد د پوځي درونونو د پروګرام ستاینه پکې شوې وه. چینایی درون جوړونکي وایي د وینګ لونګ په نامه یې د دغه درون سلم ماډل هم خرڅ کړ. د امریکا غږ د دغه ویډیو صحت نشي تاییدولی.
د دغه درون یو ورتیا ده چې د جنگ د ډګر وضعیت په دوامداره توګه څارلی شي او بل یې د وخت له لحاظه د حساسو اهدافو دقیق ویشتل دي. د دغو ځانګړتیاو د لرلو له امله ډېر مشتریان پیدا کړي دي.
د لندن د رایل یونایټډ سروسز د انسټیټیوټ د رپورټ له مخې چینایي درونونه په منځني ختیځ کې ډېر مشتریان لري.
Because the United States in particular has refused
د امریکا متحده ایالات له بریتانیا او فرانسې پرته نورو هیوادونو ته د پریډیټر او رپر د مشهور جنگي درونونو له صادرولو ډډه کوي. چین له همدې فرصته ګټه پورته کړې او د خلای ډکه کړې ده. او د وینګ لونګ یا سی ایچ څلور ماډل درونونه چې د ټکنالوژۍ له لحاظه له امریکایي درونونو بیرته پاتې دي، هر هیواد چې د اخیستو غوښتنه وکړي صادروي.
په ایران، ترکیه او عربي متحده اماراتو کې د رپورت د لیکونکو په خبره لډرون څخه په هغه وضعیت کې کار اخیستل کیږي چې له پیلوټ لرونکو جټ الوتکو ګټه اخیستل ډیر خطرناک وي.
ایران کې د پوزي ډرونونو جوړول تر ډیره حد د زړو اسرایلی ډرونونو لنمونه ښه کاپی کیږي او د غیواد وکول شول په عراق او سوریه کې په هوایي بریدونو کې ورڅخه کار واخلي ځکه په دغو سیمو کې فضا تر ډیره بریده د ایران د دښمنانو امریکا او اسرایلو لخوا کنټرولېږي او د پیلوټ لرونکو جټ الوتکو کارول ورته خطرناک دي.
ترکیه، اسرائیل او سعودي عربستان د خپلو جنگي ډرونونو په جوړولو بوختي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ژمنه کړې چې د امریکایي جنگي ډرونونو په صادراتو باندې به بندیز لری کړي، خو معلومه نه ده چې دغه کار به کله وکړي. د راپورټ لیکونکي وایي د امریکا لخوا د پالیسۍ دغه بدلون به په منځني ختیځ کې د دغه ټکنالوژۍ په کارونې ډیر تاثیر ولري.
د امریکا د فضائی ادارې ناسا د نیو رایزن فضائی بیړۍ له نیپټون سیارې ورهاخوا او ناسپل شوي فضا ته د حرکت په حال کې ده تر څو هغه څه کشف کړي چې له شمسي نظام څخه بهر واقع دي او په اسانۍ پر تلسکوپ نه لیدل کیږي. دغه سفر ښایي له ساینس پوهانو سره د دې خبرې په معلومولو کې مرسته وکړي چې شمسي نظام څنګه جوړ شوی دی.
له 2000 کال راهیسې لکه لنه چې د نیو هورایزن فضایي بیړۍ فضا ته استول شوې د ناسا ساينس پوهانو ورڅخه د ډیرو اکتشافاتو تمه درلودلې ده. دغه بیړۍ په دې وروستیو کې د شمسي نظام ناسپړل شوې برخې ته داخل شوه.
د نیو هورایزن بیړۍ د شمسي نظام په بشپړ ناسپړل شوي کمربند کې چې کوایپر بیلټ نومیږي قرار لري. د فضا په دغه برخې کې د سیارو له جوړښت څخه وروسته پاتیشوني مواد موجود دي او ډیره لویه ساحه ده. دغه ساحه له لمر څخه 4.8 میلیارد کیلومتر لري ده.
د نیو هورایزن سفینه د نوې سوي کال په شپه د اولتیما تولی په نامه یوې کوچنۍ ډبرې ته نږدې الوتنه وکړه. دا کوچنۍ ډبره د سیارو د جوړښت موادو پاتیشوني ده.
د شمسی نظام د غسیمه لمر څخه ډیره لري ده او هغه مواد چې 4.5 میلیارد کال په خوا ورسخه سیارې جوړې شوې دي په خپل حال پاتې دي. په دې توګه د التیما لډبرې سره په نګدي پرواز کولو سره د دغه سفینې لاره د سیارو د جوړښت په اړه معلومات ترلاسه کوو.
د نیو هورایزن سفینه په ساعت کې 150 کیلومتر مزل کوي، خو بیا هم د عکس اخیستلو او ثابتو معلوماتو د راټولولو لپاره کافي وخت لري. د نیو هورایزن سفینه د پلوټو د سیارې عکس اخیستې، خو دا یو ډیر کوچنی هدف دی. په دغه صحنه کې لیدل کیږي چې موږ د تولی د ډبرې څومره لږ جزئیات لیدلی شو. په همدې خاطر له ډیر نږدې لیدل د ناسا لپاره ډیر اهمیت لري.
لنګ دی واټن څخه په عکس اخیستو موږ هڅه کوو چې د پلوټو له دې عکس څخه په درې چنده لوړ کیفیت سره وګورو. کچېره دغه کار وکول شنو لوی لاسته راوړنه به مو وي.
ساينس پوهان وایي د نیو هورایزن سفینه د سوانګ دومره مواد لري چې تر 2026 کال پورې خپل کار ته دوام ورکړي.
د فنلند په شمالي سیمه لپلن کې د هوسیو شپانه د خپل رمو د ترن لپاره له ټکنالوژي ګټه اخلي. د غشپانه د خپل هوسیو په غاړه کې غاړکۍ توور ته علي اچوي او د انټرنیټ په مټي په خپل موبایل ټلیفون کې د یو اپلیکیشن لاري څاري. دوی کولای شي چې په خپل ګرځنده موبایل کې معلومه کړي چې څاروي په کوم ځای کې څاري. په دې توګه کوم حیوان ورکشي په اسانه سره درک معلوميږي او له وحشي ځناور څخه د هوسیو د ساتنې په برخه کې ګټور واقع کیږي ځکه زیات هوسی لیوان خوري. د فنلند زراعت د چارواکو د معلوماتو لمخې هر کال شاوخوا 15000 هوسی د نورو ځناورو حیواناتو لخوا ښکار کیږي. د څارویو مالکان اوس په دې کار کوي چې دغه سیستم پراخ کړي تر څو وکول شي د اوږد مهال لپاره وکاروي. دغه نارنجي آله چې د وکال لپاره کاروي بای نګدي نوي یورو ده. د کالیفورنیا د فریزینو په خار کې یو سیمایي شرکت د خلکو د کورونو د دروازو لشه د مالونو د غلا د مخنیوي لپاره د ټکنالوژي په کارولو سره د حل لار موندلې ده. د وانټاک په نوم دغه شرکت د ابتکار اورست له هغه وکړ چې د سنترال والی په سیمه کې د یو سیمهیز مارکیټ د شاوخه یو دش مشتریانو مالونه او فرمایشي بستې د کورن لمخي غلا شول. دغه شرکت د ایډور په نامه داسې الماری جوړ کړی چې الکترونیکی قلفونه لري او د فینګر پرنٹ یا د ګوتو په نخو سره پرانستل کیږي. په دې توګه د خلکو فرمایشي بستې له دې وروسته د کورنو دروازو په خولې کې د ایښودل کېدو پر ځای په دغه الماریو کې ایښودل کیږي او خوندې پاتې کیږي. ځکه غلی نشي خلاصولی. انجینرانو په انګلستان کې د پاخو عمر خلکو لپاره حمایوي مصنوعي عضلات جوړ کړی دي چې په مټې کولای شي په ښه توګه قدم ووهي او وګرځي. څېړونکي وایي د ټکنالوژۍ په مټې د روبوټ په څیر شلوار یا پرتګونه جوړ کړي چې پاخو عمر کسانو مرسته کوي او په ښه توګه وګرځي. په ټوله کې دغه آله کولای شي د اړتیا په صورت کې کس سره په کښېناستو او پورته کېدو کې مرسته وکړي. انجینران هیله لري چې د دوی د ابتکار به وکولای شي معلولینو سره هم مرسته وکړي. په کالیفورنیا کې ځینې ورزشي کلبونه او صحي مرکزونه له مصنوعي ذکاوت څخه د ورزش او درملنې د پروسې د چټکوالي لپاره ګټه اخلي. د اپګریډ لیبس په نامه د یو روغتیایي مرکز چارواکي وایي د درملنې په چاره کې د دغې نوې ټکنالوژۍ په کارولو سره له خلکو سره مرسته کړې چې مناسب اندامونه وساتي او روغتیایي حالت یې ښه شي. دغه مرکز لیو تاودیدونکو ټانکۍ ډوله وسیلې څخه چې شخص د نن ځای پر ځای کیږي او داسې ایوی خونې څخه چې د مختلفو وسیلو په ذریعه پکې قلبي او تنفسي آزمایښت ترسره کیږي کار اخلي. ویل کیږي چې د ورزش او روغتیا لپاره بعد دغه میتود په 2019 کال کې په تدریج سره د خلکو د استفادې لپاره وړاندې شي.
سامانتا پاور مسئول اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده یا USAID به تاریخ 23 ماه می در واشنگتن از اپلیکیشنی که با حمایت اداره او توسط دولت اوکراین ساخته شده است ستایش کرد. این اپلیکیشن به مردم اجازه می دهد تا با دولت‌های خود ارتباط برقرار کنند. با عنوان مثال در اوکراین اوکراینی ها آن را برای گزارش دادن سربازان روسی در میان خود و پرداخت مالیاتشان استفاده می کنند. سامانتا پاور گفت اداره او به کشورهای دیگر در استفاده از اپلیکیشن دیا نیز کمک خواهد کرد.
خوشحالم که اداره USAID با کشورهای چون کولومبیا، کوسوو و زامبیا در همه بخش‌ها از بهبود سیستم‌های فعلی آنها گرفته تا انکشاف خدمات دیجیتالی برای همه شهروندان همکاری خواهد کرد.
ایرین مکی معاون اداره USAID گفت که شهروندان کشورهای مختلف و همکار ایالات متحده نظر به نیازشان ممکن از ویژگی‌های متفاوت این اپلیکیشن استفاده کنند.
زامبیا ممکن است فقط بخواهد پاسپورت الکترونیکی یا برقی داشته باشد، بنابراین سفر شهروندان را آسان‌تر می‌سازد. یا کوسوو ممکن در بخش سیستم تدارک دولتی از آن استفاده کند و به مزایده آزاد بپردازد تا شهروندانشان آگاهی حاصل کنند که مالیاتی که آنها پرداخت می‌کنند برای همه چیز به مصرف می‌رسد.
والریا ایونان معاون وزیر تحول دیجیتالی اوکراین با صدای امریکا گفت که کشور استونیا در حال حاضر از این فناوری استفاده میکند و ممکن کشورهای دیگر نیز این راه را دنبال بکنند.
استونیا پیشرفته ترین کشور اروپایی از لحاظ خدمات دیجیتالی است که اوکراین مسائل زیاد را از آن آموخته است. آنها تجربه ما را وفق می دهند و اپلیکیشن را بر اساس اپلیکیشن تلفن همراه ما ایجاد کردند. ما در حال حاضر در حال گفتگو با 15 کشور در مورد این برنامه ها هستیم.
اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده می گوید که اپلیکیشن دیا به شهروندان کمک می کند تا راحت تر به دولت خود وصل شوند و به مسئول بودن این برنامه باور کامل دارند.
اطلاعات مردم در حال حاضر به شکل دیجیتالی در سطح جهانی قرار دارد. به شمول ایالات متحده آنچه مهم است تقسیم و محافظت از آن اطلاعات و معلومات است. بنابراین حتی اگر معلومات شما هک شود، آنها فقط می توانند به یک قسمت از معلومات شما دسترسی پیدا کنند و نمی توانند آسیب زیاده به زیرساخت‌های حیاتی و اطلاعات شخصی شما وارد کنند.
مکی همچنان تشریح کرد که چگونه توسط اپلیکیشن دیا اداره توسعه بین المللی ایالات متحده می تواند بر روش‌های مختلف با اوکراین کمک کند.
ما در حال گسترش هستیم، هم در بخش پاسخگویی و شفافیت اپلیکیشن دیا و هم در بخش کمک به تسریع بخشیدن پروسه الحاق به اتحادیه اروپا، به ویژه در عرصه مبارزه با فساد اداری و اصلاحات اداری.
از ماه می 2023 تا به حال با حدود 19 میلیون اوکراینی از برنامه دیا استفاده می کنند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
آرتمیس مر، معاون رئیس ترانسپورت شوفرد جهانی RMA، شرکتی است که برای 35 سال موترهای لگژری یا گران قیمت را به مشتریانش به کرایه میداد. مزمر میگوید که یک چیز به طور فوق‌العاده حالا تغییر کرده است. دو دهه قبل خدمات شرکت ترانسپورتیش بیشتر از 30 اراده موتر لیموزین داشت، اما حالا آنها 2 موتر لیموزین دارند.
سابق این نظر خوبی بود که داخل موتر لیموزین بشینی. طی سالهای گذشته همه چیز تغییر کرده است. این نگاه حالا کاهش یافته است.
رابرت الکساندر، رئیس انجمن ملی لیموزین، میگوید که کرایه گرفتن موترهای لیموزین بعد از بحران مالی سال 2008 به طور قابل ملاحظه شروع به تغییر کرد.
ما می توانستیم به مردم خدمات بهتر رایگان بدهیم و به یک بارگی ما نمی توانیم از لیموزین استفاده کنیم. آنها به جای استفاده از یک موتر دراز تشریفاتی لیموزین، از 5 موتر کوچک شخصی استفاده می کنند. صرف به خاطر که این کار یک پیام کاملا غلط می فرستد.
الکساندر می گوید یکی از دلایل کاهش استفاده از موترهای لیموزین این است که نسل جدید ثروتمندان آمریکایی استفاده از موترهای به اصطلاح کاملا لگژری یا گران قیمت را انتخاب کردند، به جای اینکه قدرت و وضعیت ثروتمندی خود را مثل گذشته ها کرایجی بود نشان دهند.
در اواخر دهه 1980 میلادی نشان دادن ثروت چیزی رایجی بود. شما یک قلم یا ساعت گران قیمت و دریشی $5,000 داشتید و شما البته که با موتر دراز شکل لیموزین سفر می کردید و این شیوه زندگی بود که هر کس تلاش به ترویج آن داشت.
وظیفه اد لین سازماندهی سفرهای ورزشکاران مسلکی بود. او همچنین آخرین باری را به یاد ندارد که مشتریانش تقاضای به کرایه گرفتن لیموزین کرده باشد.
لیموزین مثل یک موتر مینیبس معمولی است. تفاوتش این است که راننده و موتر را شما شخصا به کرایه می گیرید. هر کسی می خواهد به جای یک موتر تشریفاتی دراز شکل یک موتر شخصی بزرگ داشته باشد. بسیاری از مهمانان ما فقط می خواهند که با یک موتر بدون تشریفات منتقل شوند.
مزمر می گوید که این روزها موترهای لیموزین عمدتاً در مناسبتهای تشییع جنازه استفاده می شود، اما برای دیدارها و سفرهای کاری و همچنین دعوتهای مختلف مردم ترجیح می دهند از موترهای مینیبس یا مینیوان استفاده کنند. وسایل نقلیه غیر لیموزین برای حرکت در سرک ها و پارک کردن در پارکینگ به نسبت موترهای دراز شکل لیموزین آسان تر است و این موترها شامل مزایای چوکی چرمی، چراغ های داخل موتر و گلاس های مشروبات الکلی است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
کارشناسان صنعت موتر میگویند که بازار موترهای برقی با سرعت در حال رشد است. این در حالی است که در سراسر جهان نگرانی ها در مورد آلودگی محیط زیست و تغییر آب و هوا نیز در حال افزایش می باشد و موترهای برقی جایگزین خوب برای موترهای عادی محسوب می شود که از مواد سوخت فسیلی استفاده می کنند. ولی قیمت بلند این موترها یکی از مشکلات فراراه عام شدن آن به شمار می رود. کمی بیشتر در این گزارش.
100 اراده بس برقی در ماه نوامبر سال گذشته به شهر سانتیاگوی کشور چلی رسید و سبستیان پاینیرا، رئیس جمهوری آن کشور، از این اقدام استقبال کرد.
چیلی خود را تغییر خواهد داد و پس از چین کشور دارای بیشترین موتر برقی در جهان خواهد بود.
برای حکومت کاستاریکا نیز موترهای برقی عنصر اصلی برنامه کاهش گازهای کربن در بخش اقتصاد به شمار می رود. ماریانو اووالوس، فروشنده موترهای برقی، می گوید تولید کننده ها توقع دارند که در سالهای آینده تجارتشان رونق خواهد گرفت.
فکر میکنم ما درباره پیشبینی سال 2030 شنیدیم که 50% موترها برقی خواهد بود. امروز 600 اراده موتر برقی در کشور داریم. به عقیده من سال آینده شمار این موترها 3 یا 4 برابر خواهد شد.
با افزایش نگرانی ها درباره گرمایش زمین، استفاده از وسایل نقلیه برقی مانند سکوترها و موترها در سراسر جهان افزایش یافته است. بخش ترانسپورت در حدود 14% از گازهای گلخانه‌ای را تولید می کند. با گفته سابتارشی چکرابورتی، سخنگوی اترون، شرکت تولید کننده موترهای برقی هندی، مصرف تیل در حال افزایش است و آلودگی هوا نیز با آن بیشتر می شود.
این موترها هوا را آلوده نمی کند و هزینه استفاده آن در مقایسه با موترهای پترولی و دیزلی پایین است.
هزینه استفاده از این موتورها کم است، زیرا هزینه چارج کردن بطری در مقایسه با قیمت تیل دیزل و پترول پایین می باشد. همچنان مصرف ترمیم موتورهای برقی کم است، اما در کل قیمت موتورهای برقی بلند می باشد. معافیت‌های مالیاتی از سوی حکومت‌ها برای تشویق خرید موتورهای برقی، فروش آن را در کشورهای مختلف افزایش داده است. کریستن بل، راننده موتور برقی، می‌گوید که در نروژ، جایی که 1/3 موتورهای فروخته شده برقی است، معافیت‌های سخاوتمندانه مالیاتی یکی از مزایای خرید موتور برقی می‌باشد.
می‌توانیم موتور را رایگان پارک کنیم. به طور رایگان به شهر می رویم و همچنان به طور عموم مصرف این موتور کم است، بنابراین تأثیری زیاد دارد.
اما ایدا ویهودی، راننده موتور برقی، می گوید که تخفیف و معافیت های مالیاتی از سوی حکومت در سال 2021 از بین می رود و این کار علاقه مردم برای خرید موتورهای برقی را کاهش خواهد داد.
اگر قیمت موتور برقی با موتور عادی یکسان باشد، آن را نخواهم خرید، اما در حال حاضر قیمت آن به دلیل معافیت مالی و چارج کردن پایین است. بنابراین حالا خوب است که موتور برقی داشته باشید، ولی در نظر دارند که در آینده ما برای همه چیز پول بپردازیم.
قیمت بطری ها به سرعت در حال کاهش است، ولی بنابر یک برآورد، موتورهای برقی با موتورهای عادی تا سال 2030 در قیمت رقابت نخواهد کرد. استایلی فرایدنلاند از انجمن موتورهای برقی نروژ میگوید که حکومت ها برای رسیدن به هدف گسترش موتورهای برقی ممکن به فراهم کردن معافیت های مالی برای مردم نیاز داشته باشند.
قرار است تا سال 2025 سهم موتورهای برقی در بازار ما 100% باشد. بنابراین برای رسیدن به این هدف باید استادگی کنیم.
کارشناسان میگویند تا زمانی که آلوده کردن هوا گزینه ارزان است، ممکن موتورهای برقی به کمک حکومت‌ها در سراسر جهان نیاز داشته باشند.
انجینران و متشبثین میکوشند تا وابستگی ما به تمامی انواع کاربن را به خصوص در تولیدات پلاستیکی و مواد سوخت موتورها خاتمه بخشند. یکی از پیشرفت‌هایی که ساینسدانان تا حدی به آن نائل شدند، ریسایکلینگ یا بازیافت پلاستیک به صورت مواد سوخت موتورها میکوشند. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
بسیار ساده به نظر می رسد. یک کمی پلاستیک را بر می داریم و در این ماشین می اندازیم. یک کمی حرارت می دهیم و تیل دیزل و پترول را به دست می آوریم. از این تیل می توان در جنراتورهای دیزلی استفاده کرد. کریستوفر کاستس، یکی از مخترعین این آله، می گوید این پروسه بسیار ساده است.
از یک کیلو پلاستیک یک لیتر مواد مایع به دست می آید که به دیزل و پترول مجزا می شوند.
گروهی که این وسیله را ساخته است میگوید هدفشان این است که هر واحد آن کوچک و ارزان باشد. فرانسوا دانل از نهاد محیط زیستی به نام ارتویک میگوید به همین منظور در کشورهای رو به انکشاف میتوان از آن برای تولید تیل استفاده کرد و ضایعات پلاستیک را نیز کاهش داد.
هدف این ماشین این است که ضایعات پلاستیک را به خصوص در کشورهای رو به انکشاف جمع آوری کرده، از آن استفاده مثبت کرده و برای مردم زمینه کار فراهم کند. ما میخواهیم وسیله ما از لحاظ اقتصادی پایدار باشد و به مرور زمان ماشین های دیگر مثل آن ساخته شود.
این موتور نکسوی شرکت هیوندای است که هیدروژن به حیث مواد سوخت در آن استفاده می شود. سلاوی چایلدز، مدیر تولیدات شرکت هیوندای، می گوید یگانه چیزی که از سلنسر آن بیرون می شود اکسیژن پاک است.
برای راندن موتور و اکسیژن و هیدروژن نیاز داریم که ما آن را مخلوط می کنیم و همین عملیه یک واکنش کیمیایی را به وجود می آورد که باعث می شود برق تولید شود. به خاطر گرفتن اکسیژن، بس اکسیژن را در موتور انتقال نمی دهیم، بلکه از اکسیژن استفاده می کنیم که در هوا موجود است.
ولی اکسیژنی که در جریان رانندگی از هوا گرفته می شود باید بسیار پاک باشد. به همین منظور قبل از اینکه به حیث مواد سوخت از آن در موتور استفاده شود، از 3 لایه مختلف فیلتر شدن می گذرد و به اتمسفر رها می شود. انجینیران شرکت هیوندای می گویند رانندگی به مسافت 1.6 کیلومتر در موتور نیکسو عین اندازه آلودگی را از بین می برد که توسط یک موتور دیزلی در طی کردن هر 3.2 کیلومتر فاصله به اتمسفر رها می شود.
روباتونو په 2013 کال کې د کورونو لپاره کولو، کورنیو حیواناتو تر پاملرنې او د تینس د لوبې تر کولو پورې پرمختګ وکړ، او زموږ په عملي ژوند کې ورڅخه د اغېزمنې ګټې اخیستو پړاو ته نور هم نږدې شول. همدارنګه مصنوعي ذکاوت لرونکی یو روبات هم اروپایي فضانوردانو له ځان سره فضا ته یووړ. په 2013 کال کې د روباتونو د پرمختګ په اړه دا رپورټ جوړوي.
د سوفیا د روبات یو کوچنی قدم د مصنوعي ذکاوت لپاره یو لوی ګام. دغه انسان ډول روبات تیر کال په پیل کې په لومړي ځل قدم وهل پیل کړل.
مونږ تمه لرو چې دغه روبات به واقعي ژوندۍ بڼه غوره کړي او له خلکو سره به په ورځنۍ چارو کې مرسته وکړي.
دا تیر کال په پیل کې د امریکا په لاس ویګاس کې د سی ایس په نامه د ټکنالوژي په نړیوال نندارتون کې روباتونو د ټینس لوبې او جارو کولو مهارتونه وښودل. په جاپان کې بیا د سونی شرکت خپل روباتیک سپی ایبوتا د لوبو نوي تخنیکونه وروښودل. د فبروري په میاشت کې د جاپان د توکیو د ښار یوې قهوه خانې له یو روبات څخه خلکو ته د هرکلی ویلو او قهوې د تیارولو لپاره کار اخیستل پیل کړل. د مارچ په میاشت کې د هسپانیې په بارسلونا کې د ټکنالوژۍ د نویو جوړو شویو شرکتونو د تولیداتو په یو نندارتون کې روباتونو خلکو ته د کمپیوټري کودونو ښوونه کوله او هم دوی ته په څوکیو د کیناستو د طریقې په هکله لارښوونې کولې. په همدې میاشت کې د رابی او کایوکی په نامه دوه خدماتي روباتونو په ایټالیا کې کار پیل کړ. د اپریل په میاشت کې د چین یو دولتي بانک یو اوتوماته څنګه پرانستله. دغه څنګه د څیرې د پیژندنې په سافټویر د مصنوعي ذکاوت په خونې د هالوګرام په یو ماشین او داسې روباتونو مجهزه ده چې خبرې کولی شي. په جاپان کې له روباتونو څخه د ولډنګ کولو، نټو بولټ کولو او درنو شیانو د پورته کولو لپاره ګټه اخیستل پیل شول. د شیمیزو په نامه جاپاني شرکت وایي روباتونه تکراری او سخت کارونه چې انسانان نه غواړي ترسره کړي کوي. د مې په میاشت کې همکار روباتونه ډیجیټلی هنر او د کالو د غوستو مجازي خوني یو شمیر هغه وسیلې چې د فرانسې په پاریس کې د ویوا ټکنالوژي په نامه د ټکنالوژي په یو نندارتون کې وښودل شول. د جون په میاشت کې په مصنوعي ذکاوت مجهز یو روبات د فضانوردانو د اړتیا وړ شیانو په یو بستی کې نړیوال فضایي سټیشن ته واستول شو. د کورونو حیواناتو لپاره تولیدونکو شرکتونو په لاس ویګاس کې د سوپر زو په نامه نندارتون کې خپل تولیدات وښودل. یو شرکت تاسې روبات خود چې کمره او مایکروفون لري او لری وټن څخه په زیرک ټلیفون کنټرول دی لشي. په دغه روبات سره د کورنۍ حیواناتو مالکین کول شي د کور بیلابیلو برخو ته بوزي او خپل حیواناتو نظارت وکړي. په چین کې د روباتونو په نړیوال نندارتون کې په جراحي عملیاتو، د اطفایي او جنگ په ډګر کې کارکوونکي روباتونه وخودل شول. چین غوښتل چې د روباتونو په مارکیټ کې خپل حضور پراخ کړي. په کوم کې چې تیر کال ډیر تمایل زیرکو او د ټکنالوژۍ لپاره پرمختللو فابریکو جل کړی وو. د جرمني په برلین کې د آیفا په نامه نندارتون کې دوه فرانسوي شرکتونو د کیکر په نامه داسې روبات خو چې ویډیو پروجیکټ کوي او په څو مختلفو لاسپیکرونو کې غږ خبروي. یو هالنډي شرکت داسې روبات جوړ کړی چې په غو کې نیول کیږي او له خلکو سره مرسته کوي چې بده شي. کله چې دغه روبات په غو کې ونیول شي د خوب راوستلو لپاره د اوږدې ساويستل تشویقوي او له کارونکو سره مرسته کوي چې په اسانۍ سره ویده شي. په هنګ کانګ کې ساينس پوهانو داسې کوچنی روبات جوړ کړی چې د ورېښمو د چنجي په شان حرکت کوي او د خپل وزن مطابق درانده وزنونه انتقالوي. هدف دا دی چې دغه ډول کوچني روباتونه له تخریبیدونکو موادو څخه جوړ شي چې د انسان د بدن په داخل کې یو شمېر برخو ته د درملو د انتقال لپاره ورڅخه ګټه واخیستل شي. د سپتمبر په میاشت کې د ایرن اکس په نامه امریکایي شرکت په خپل روباتیکي کروندې کې کرل شوی سابه او نور بوټي د کالیفورنیا په سلیکان والی کې خرڅلاو ته چمتو کړل. دغه شرکت چارواکي وایي د دوی هدف دا دی چې رستورانونو او د ښارونو اوسیدونکو ته تازه خواړه او سابه برابر کړي.
موږ له روباتونو او مصنوعي ذکاوت نه کار اخلو چې ښه زراعتي محصولات وکړو او د ښارونو د اوسیدونکو لپاره لاسرسی ورته اسانه کړو.
په ټوکیو کې د سیاتک په نامه نندارتون کې داسې روباتونه وښودل شول چې کورونه پاکوي. په پرتګال کې د ویب سامیت په نامه نندارتون کې د فرحت په نامه زیرک روبات وښودل شو چې له کتونکو سره یې خبرې کولې. او د نومبر په میاشت کې یو برتانوي شرکت داسې یو ازمایښتي زراعتي روبات وښود چې د مصنوعي ذکاوت او جی پی ایس د ټکنالوژیو پر مټ په کښ کې بیکاره بوټي پیدا کوي او د حشراتو ضد درمل استعمالوي.
این بود کاروان این هفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد و شما میتونید نظریات و پیشنهاداتتان را با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد و بعد.
ریویو 360 میں. آئی ایم ایف پاکستان کے بجٹ سے غیر مطمئن. بیل آؤٹ ڈیل کی تکمیل غیر یقینی. کیا نتیجہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں محمد عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اعتماد کی کمی بہت واضح طور پر نظر آ رہی ہے. پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل یعنی قرض کی طے شدہ اگلی قسط نہ ملنے کی وجہ جیو پالیٹکس ہے. آئی ایم ایف نے مالی سال 2023-24 کے لیے پاکستانی حکومت کے پیش کردہ سالانہ بجٹ پر اعتراضات کا اظہار کرتے ہوئے اسے آئی ایم ایف پروگرام کی بنیادی شرائط کی خلاف ورزی قرار دیا تھا اور قومی بجٹ کے مختلف نقاط پر اعتراضات اٹھائے تھے اور بجٹ میں تجویز کردہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کو ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ مثال قرار دیا تھا. پاکستان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ ایسترز پریز نے میڈیا کو ایک بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے پیش کیے جانے والے بجٹ میں ٹیکس کے نظام کو وسیع کرنے کا موقع ضائع کیا ہے. جس کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستان سری لنکا بنے اور پھر آئی ایم ایف ان سے مذاکرات کرے. اسحاق ڈار نے یہ بات گزشتہ روز سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں کی. اسحاق ڈار نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ایک خود مختار ملک ہے, آئی ایم ایف کی ہر بات نہیں مانی جا سکتی. اس ساری صورتحال میں چند سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا پاکستان کے خلاف واقعی جیو پالیٹکس ہو رہی ہے؟ کیا آئی ایم ایف بلا وجہ پاکستان کی طرف سخت رویہ اپنائے ہوئے ہے؟ کیا آئی ایم ایف سے ڈیل کے بغیر پاکستان 6 ارب ڈالر کا ریونیو گیپ بھر پائے گا؟ یعنی کیا پاکستان کے دیرینہ دوست ملک اس گیپ کو بھرنے کے لیے رقم دیں گے یا پھر پاکستان ان وجوہات کے باعث دیوالیہ ہو سکتا ہے؟ پاکستان کے آئی ایم ایف پروگرام کی غیر یقینی کی وجہ سے ملکی اور بین الاقوامی میڈیا بھی اس تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ اگلے مالی سال کے لیے پاکستان میں مشکلات میں اضافہ ہوگا. فائنینشل ٹائمز نے لکھا ہے کہ پاکستان کو اگلے سال 20 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضے واپس کرنا ہوں گے, جس کے لیے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں واپس آنے کی ضرورت ہے. جریدے نے یہ بھی لکھا ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے شہباز حکومت کی معیشت کو بہتر کرنے کی کوششیں ناکام ہو رہی ہیں. اس سے پہلے موڈیز نے لکھا تھا کہ خدشہ ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ساتھ 6.7 ارب ڈالر کا پروگرام مکمل نہیں کر سکے گا. موڈیز انویسٹر سروسز نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پاکستان دیوالیہ ہو سکتا ہے. جون کے بعد پاکستان کی مالی آپشنز میں غیر یقینی ہے. پاکستان کو اگلے کئی سالوں تک بہت سا قرضہ واپس کرنا ہے, جس کے لیے پاکستان کا آئی ایم ایف کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے دیگر دوست ملکوں سے قرضہ حاصل کرنا آسان ہو جائے گا, جو دیوالیہ ہونے کے خطرے کو کم کر سکتا ہے. معاشی ماہرین کے مطابق اس ساری صورتحال میں نقصان پاکستان کی معیشت اور ترقی کا ہو رہا ہے اور غربت بڑھ رہی ہے. ہمارے رپورٹر نظر الاسلام نے دارالحکومت اسلام آباد میں عام لوگوں سے پوچھا کہ مہنگائی کے اس مشکل دور میں انہیں حکومت سے کیا ریلیف چاہیے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا.
سر, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل کی پرائسز کم ہو, جس سے یہ ہے کہ لاگت کم ہو جائے گی سبزیوں کی. جو فروٹس وغیرہ ہم لیتے ہیں مارکیٹ سے, اس سے ان کی لاگت کم ہوگی تو اس کا فائدہ پھر عوام کو جائے گا.
کام تو نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن یہ کہ چلو لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے تو چلو ان کو کچھ ملے گا تو پھر وہ ہمارے پاس بھی لوگ آئیں گے, کام کریں گے تو پھر ہمارے بھی حالات بہتر ہو جائیں گے.
یہ چاہتا ہوں کہ حکومت برائے مہربانی کرے تو بجلی کے بل یہ بہت کم کرے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ اس میں احتیاط کریں.
جیسے کہ حکومت کو کرنا چاہیے کہ تنخواہیں تھوڑی بڑھانی چاہیے. ابھی حکومت نے 35,000 رکھی ہے تو اس سے ہمارے بچوں کی فیسیں, گھر کا راشن وغیرہ ہے, یا ہمارے اور اخراجات ہیں تو کس طرح ہمارے پورے ہو سکتے ہیں.
میں تو ایک ٹیکسی چلاتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ پیٹرول کی منشیات سستی ہو اور سواری زیادہ بیٹھے اور میری مزدوری ہو اور گھر کا نظام چلے. اب پیٹرول جب مہنگا ہوگا تو جہاں کا 500 بنتا ہے تو میں نے 500 ہی مانگنا ہے. تو غریب آدمی وہ بولے گا میں بیکے پہ جاؤں گا, وہ تو 150 مانگتا ہے, تو میری تو مزدوری نہیں ہوگی نا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ پٹرول سستا ہو اور جو مہنگائی ہے وہ کم ہو.
جی, موجودہ حالات میں تو یہ جو مہنگائی زیادہ ہوئی ہے ڈالر کی وجہ سے زیادہ ہوئی ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ ڈالر کو تھوڑا کنٹرول کرے. یہ سب باقی اس کی وجہ سے پٹرول کا ریٹ بہت ہائی ہوا ہے. پٹرول اور ڈیزل سستا ہوگا اس کی وجہ سے باقی اشیاء بھی سستی ہوں گی, ٹرانسپورٹ بھی سستا ہوگا, جو مہنگائی ہے سبزی وغیرہ جو بھی سب ٹرانسفر ہوتا ہے اس کی وجہ سے مہنگائی بہت کم ہو جائے گی.
مہنگائی تو بہت زیادہ ہے, جو غریب طبقہ ہے وہ تو پس گیا ہے بالکل. اور چلیں ہم تھوڑا بہت افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن یہ مہنگائی تو اتنی زیادہ ہے کہ وہ بےچارے تو جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ بھی پوری نہیں کر سکتے. تو اب تو حالات ان کے وہ پہنچ چکے ہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مر رہے ہیں بس. تو اس لیے یہ موجودہ حالات میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں, کیونکہ اس کے بغیر تو نہ غریب بندہ جی سکتا ہے اور نہ وہ مر سکتا ہے.
دارالحکومت کے لوگوں کی اپیل تو آپ نے دیکھی کہ وہ حکومت سے کیا ریلیف چاہتے ہیں, اور انہی کی زبانی جانا کہ زندگی کی بنیادی ضروریات ان کے لیے پوری کرنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. تاریخ کی بلند ترین مہنگائی کے اس دور میں جہاں تنخواہ دار اور متوسط طبقہ پریشان ہے, وہاں ایسے افراد کیسے گزارا کرتے ہوں گے جن کے پاس مستقل روزگار نہیں. ہماری رپورٹر سمن خان نے لاہور میں ایک ٹور گائیڈ سے بات کی اور پوچھا کہ مہنگائی نے ان کے روزگار, جیب اور بجٹ کو کیسے ہٹ کیا ہے.
پہلے 1000 میں بھی مینیج ہوتا تھا, اگر گھر میں راشن ہے تو 1000 میں آپ ناشتہ گھر کا کھانا وغیرہ بنا کے 1000 میں مینیج. اب تقریباً آپ کو 3000 چاہیے. ایک عام سفید پوش گھر کی بات کر رہا ہوں. سسٹم چل رہا ہے, کبھی ٹورسٹ آتے ہیں کبھی نہیں آتے, لیکن ونٹر میں زیادہ کام ہوتا ہے اور سمر میں جو اتنا کام نہیں ہوتا. سمر میں جتنا بھی یہ ٹوریزم کا کام ہے وہ نارتھ والی سائڈ میں ہوتا ہے. کچھ جو ٹورسٹ گائیڈ ہیں دوست ہیں پھر وہ نارتھ میں چلے جاتے ہیں, ان کے ٹورز میں لاہور میں کرواتا ہوں گرمیوں میں, سمرز میں. اور ونٹر میں تو آلریڈی ہمارے پاس ٹورز آتے ہی آتے ہیں. میرا نام بابر حسین ہے, میں لاسٹ تقریباً 10 سے ایز اے ٹور گائیڈ کا کام کر رہا ہوں لاہور میں. کرائے کا میرا گھر ہے, میرے 3 بچے ہیں, میری فیملی ہے, میں ان کو لے کے چل رہا ہوں. پر ڈے کے حساب سے چلتا ہے ہمارا, یعنی کہ فل ڈے ٹور جو ہوتا ہے 5000 ہے, 6000 ہے, 7000 ہے. سم ٹائم کلائنٹ جو ہے پوری پوری پیمنٹ دے کے جاتا ہے, سم ٹائم جب سروس سے امپریس ہوتا ہے تو ہمیں ایکسٹرا پیسے بھی پے کر کے جاتا ہے. لیکن یہ سلسلہ مسلسل نہیں چلتا, مسلسل چلتا رہے تو ہم تنگ نہ ہوں. جو میرے گھر کا رینٹ ہے وہ 20000 ہے, اور اگر بل اس میں ڈال لیے جائیں تقریباً 35000 بن جاتا ہے. الیکٹریسٹی بل, پانی کا بل ہے, گیس کا بل ہے, یہ ایکسپینس نکال کے جو روزمرہ کی ضروریات ہے جیسے کہ بچوں کے دودھ ہیں, پیمپرز ہیں, ان کی چھوٹی موٹی چیزیں, ان کی خواہش آتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں مجھ سے کہ پاپا میں یہ چیزیں چاہیے. تو جب تک میرے پاس ہوتا ہے پھر میں کرتا ہوں, جب نہیں ہوتا پھر میں انہیں ڈانٹ بھی دیتا ہوں. میری تو کوئی سیلری تو نہیں ہے, میں تو انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہوں, فری لانس کام کر رہا ہوں. بجٹ جو مہینے کا میرے گھر کا ہے تقریباً 1.5-2 lakh کے قریب قریب ہے, لیکن یہ کہ اس کو کھینچ کے ٹورس کروا کے لوگوں سے ادھار مانگنا پڑتا ہے, ان سے پھر وہ تاریخ ڈیسائڈ کر کے فلان ڈیٹس کو میں آپ کو دے دوں گا, اور ایسے کر کے سلسلہ جو چل رہا ہے. پہلے 1000 میں بھی مینیج ہوتا تھا, اگر گھر میں راشن ہے تو 1000 میں آپ ناشتہ گھر کا کھانا وغیرہ بنا کے 1000 میں بھی مینیج. اب تقریباً آپ کو 3000 چاہیے. ایک عام سفید پوش گھر کی بات کر رہا ہوں. یورپ کی اور پاکستانی کی مہنگائی سیم ہے, اور سہولتیں میں وہ سہولتیں نہیں ہیں جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنے ذہنوں میں, ہمارے تصور میں جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہمیں مل رہی ہیں.
آپ نے بابر کو سنا اور انہوں نے بتایا کہ مہنگائی تو سیم ہے لیکن سہولیات سیم نہیں ہیں, اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے, لیکن جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں باقی دنیا کا پاکستان کے ساتھ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کی بنیادی ضروریات عام لوگوں کی پہنچ میں ہیں یا ان کی پہنچ سے مشکل ہوتی جا رہی ہیں. بہرحال واپس آتے ہیں آئی ایم ایف پر اور مہنگائی پر اور پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جاری ایک جو مشکل صورتحال ہے اس پر. آئی ایم ایف کیوں پاکستان کے اقدامات سے خوش نہیں, اور قرض کی قسط کیوں نہیں دے رہا؟ پاکستان کو کیوں لگتا ہے کہ اس کے خلاف بیرونی قوتیں پالیٹکس کر رہی ہیں, اور کیا پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر اگلا سال گزار پائے گا؟ ان سب سوالوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں واشنگٹن میں امریکن یونیورسٹی سے منسلک ماہر معاشیات ثاقب رضاوی صاحب, اور لندن سے ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے منسلک ماہر معاشیات عدیل ملک صاحب. ثاقب صاحب, آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. آئی ایم ایف نے ایمنیسٹی دینے اور ٹیکس کا سرکل نہ بڑھانے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے, جسے وزیر خزانہ جیو پالیٹکس کہہ رہے ہیں. ٹیکس نیٹ بڑھانے کا کیا موقع تھا جو پاکستان نے ضائع کیا ہے, اور کیا یہ اتنا سنجیدہ ایشو ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے معاملات طے نہیں ہو سکتے؟
شکریہ عاطف صاحب. دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ ایک بجٹ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک حکومت کی معاشی پرائیورٹیز کی ریفلیکشن ہوتا ہے, दूसरे ये है कि उस बजट में जो मेजर्स हों वो हों जो वो ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर किए गए हैं बजट में उनको अचीव कर सकें। तीसरा ये है कि वो बजट मेजर रियलिस्टिक होने चाहिए। और चौथा ये है कि वो बजट जो हो इंटरनली कंसिस्टेंट। तो इसमें ये हुआ है कि ये बजट ऐसा लगता है कि ये चारों आइटम्स मिस कर गया है। देखें, इसमें जो टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के बजाय बल्कि नैरो कर दिया गया है, क्योंकि बहुत से सेक्टर्स को, खास तौर पे जो जिनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हैं, उनको टैक्स एग्जेम्पशंस दे दी गई हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि हमने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। अगर उन्होंने टैक्स नहीं बढ़ाया तो रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, जबकि उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू जो है वो 38% बढ़ जाएगा। तो इस बजट में बहुत सी इंटरनली इनकंसिस्टेंट चीज़ें हैं और IMF ने वो पॉइंट आउट की हैं। ये काफ़ी जिक्र हो रहा है एमनेस्टी का, वो उन्होंने खुल के बयान नहीं किया, लेकिन वो बेसिकली रेफरेंस है कि हुकूमत ने लॉ में एक तब्दीली का ऐलान करने की कहा है कि वो अब फॉरनर्स जो हैं, एक्सपैट पाकिस्तानी, वो $100,000 तक के पैसे पाकिस्तान भेज सकते हैं और उनसे कोई पूछ गीछ नहीं होगी कि इस इनकम की सोर्स क्या है। ये है वो एमनेस्टी का इशू। बाकी जो है ये जैसे आपसे डिस्कशन होगी।
साकिब साहब, ये तो ये जो आपने जिक्र किया है और ये टैक्स एमनेस्टी यही दी गई है जिस पर तनकीद की जा रही है, इसका एक और भी पहलू है और उस पर मैं अदील मलिक साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहता हूं कि ये तो FATF के साथ जो पाकिस्तान ने अग्रीमेंट्स किए हैं ये उसकी भी खिलाफ वर्जी होगी कि बगैर किसी पूछगछ के लोगों को बाहर से पैसा लाने की इजाजत दे दी जाए। और ये जो पाबंदियां पहले लगी थी ये इसीलिए लगी थी कि FATF के इन चीजों पर एतराजात थे कि ये वो पैसा है जो कि रीसर्कुलेट हो जाता है खासतौर पर टेररिज्म में, और ये ब्लैक मनी है जिसको वाइट करने का मौका मिल जाता है टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स जब इस तरह की दी जाती हैं। साकिब साहब, ये जो जैसे अभी सॉरी अदील साहब, साकिब साहब ने जैसे अभी कहा कि एक तरफ तो ये दावा है कि रेवेन्यू बढ़ाया जा रहा है और दूसरी तरफ उसको बढ़ाने की कोई राह नहीं दिखाई जा रही, और इसहाक डार साहब ने, मैं उनको कोट कर देता हूं जो उन्होंने कहा भी, कि ये जो $6 बिलियन की गारंटी मांगी जा रही है एक्सटर्नल रिसोर्सेज के लिए ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। और फिर नंबर्स की ही बात, जैसे अभी साकिब साहब ने बताया, तो नंबर्स की ही बात पे एक और चीज भी जो मैं अपने देखने वालों को कहना चाहता हूं कि वजीर खजाना का ये कहना है कि हमारा तो डेफिसिट कम हो गया है, वो अब $6 बिलियन नहीं है जो हमने नंबर्स दिए हैं जून तक, जून के आखिर तक के लिए, वो तो अब $4 बिलियन रह गया है, तो जो सॉवरन गारंटी है वो भी इतनी नहीं होनी चाहिए, उसको भी रीएडजस्ट करना चाहिए। तो जरा हमें बताइएगा कि क्या ये इतना ही आसान है? अगर इतना आसान है तो क्यों IMF नहीं बात मान रहा, या वाकई जियो पॉलिटिक्स हो रही है?
देखिए, इसमें जो हम इस दौराहे पर खड़े हैं, बहुत सारा जो हमारा मौशी तजिया है वो इस चीज़ के मुतालिक है कि जो इमीडिएट खदोखाल हैं कि IMF ने क्या कहा, हमने क्या किया। असल बात यह है कि चूंकि जो आपकी मईशत को वापस सही समत में लाने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो उसके लिए टफ फैसले करने पड़ेंगे, और वो ऐसे फैसले होंगे कि जिससे हमारा जो अशराफिया है जिसमें पॉलिटिकल क्लास शामिल है, ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री है, सारे अशराफिया उसमें शामिल है, उसको उससे नुकसान होगा। जो भी हम अगर टैक्स नेट बढ़ाते हैं, अगर हम अखराजात में कमी करते हैं, अगर हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का बिल कम करते हैं, और अब चूंकि पाकिस्तान में एक सियासी तनज़ुली का माहौल है और काफ़ी इंस्टेबिलिटी है, तो उसमें हकूमत जो भी होगी, चाहे ये हकूमत हो कोई और होती, वो ऐसा बजट पेश करेगी जो इलेक्शन से पहले का बजट हो। इलेक्शन से पहले का जो बजट होता है उसमें ये होता है कि खर्चा करें और बाद में देखेंगे कि वो उसके पैसे कहाँ से आएंगे, टैक्स कितना करेंगे, उनकी कोई कमिटमेंट नहीं होती। क्योंकि अगर वो अच्छी मुआशी मनसूबा बंदी वाला बजट दें तो उनका उसका सियासी खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये है बुनियादी बात। जहां तक IMF का ताल्लुक है, तो कोई भी बाहर का लेंडर है वो आता है आपकी मदद करने, अगर उसको थोड़ा सा ये यकीन हो कि आप اپنی مدد خود بھی کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ کے پاس ایک معاشی پلان ہے, آپ کے پاس پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہے. وہ میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف کو وہ کوئی ایسا کوئی انڈیکیٹر ہے جس سے نظر آئے کہ حکومت یا آپ کا جو سسٹم ہے وہ سیریس ہے چیزوں کو ایک خاص نہج پہ لے کے جانے کے لیے جہاں سے چیزیں امپروو ہوں. اور دوسرا مجھے لگتا ہے آئی ایم ایف کہے گا نہیں, لیکن آئی ایم ایف کے اندر جو اینالسٹ بیٹھے ہیں ان کے ذہن میں ہوگا کہ آپ پاکستان کو شاید ریسٹرکچر کرنا پڑے ڈیٹ, اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی ہوں کہ ہم کم سپٹمبر ہم دوبارہ سے اپنی ادائیگیوں کو ریکنسیڈر کریں گے, دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس کو ریسٹرکچر کریں ڈیٹ کو. جہاں تک جیو پالیٹکس کا تعلق ہے, جیو پالیٹکس ایک ایڈیشنل کمپلیکیشن ہے جو ظاہر ہے پاکستان جیسے ممالک کے لیے. جو بھی اگر آئی ایم ایف پیسہ دے بھی دیتا ہے تو وہ یو اے ای اور سعودی کی سپورٹ اس میں چاہیے ہوگی, اور یو اے ای اور سعودی کی سپورٹ کے لیے آپ کو یو کے اور یو ایس کی بھی نوٹ چاہیے تھوڑی بہت. تو وہ سب ہوگی, کوئی بھی باہر والا ملک ہو, انسٹیٹیوشنز ہو, وہ پیسہ نہیں پھینکیں گے جب تک ان کو پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام سامنے نظر نہیں آئے گا.
تو عدیل صاحب, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ظاہری بات ہے سعودی عرب اور یو اے ای بھی, جیسے آپ نے کہا کہ وہ بھی تبھی آئیں گے جب ان کو امریکہ اور یو کے یا اس طرح کی جو بڑی معاشی طاقتیں ہیں ان کی طرف سے گرین سگنل ملے گا یا ان کی طرف سے تھوڑا سا پش ملے گا. تو یعنی اگر اسحاق ڈار صاحب کا یہ دعویٰ درست ہے کہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے, تو پاکستان کے دو بہترین دوست ممالک بھی اس جیو پالیٹکس کا حصہ ہیں, یعنی سعودی عرب اور یو اے بھی اس کا حصہ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ دعویٰ درست ہے؟
دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ مکمل طور پہ درست ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے خود کیا کیا ہے. مطلب بہت ساری ریفارمز ہیں جو باہر کے پارٹنرز, مطلب آپ کے اوپر کوئی نہیں کہہ رہے کہ آپ ٹیکس نیٹ نہ بڑھائیں, وہ آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے کہ آپ جنون ریفارمز جو ہیں وہ شروع کر دیں معیشت کے اندر, تاکہ لوگوں کو, لوکل انویسٹرز کو, باہر والوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری عادت ہو گئی ہے باہر سے پیسہ لینے کی, اور اب جو حالات ہیں اس میں نہ صرف ملک کے اندر پولرائزیشن ہے, جیو پالیٹکس میں بھی پولرائزیشن ہے. یعنی سعودی عرب اور امریکہ یا یو اے ای اور امریکہ, ان کے ریلیشن بھی تبدیل ہو رہے ہیں, رائٹ. اور اسی طریقے سے صرف گلف ممالک کا ہمارے ساتھ ڈیلنگز مختلف نہیں ہیں, وہ ایجپٹ کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں بہتر چاہیے. پہلے ایک زمانے میں ایک فون کال آتی تھی, ایک نوڈ ہوتی تھی اور وہ پیسے ٹرانسفر ہو جاتے تھے.
اب ایسا نہیں ہے, اب ایسا نہیں ہے. ہر ملک جو ہے وہ ایگزیکٹلی, جیسے سعودی عرب تو یہ کہہ بھی چکا ہے کہ وہ پہلے والے معاملات نہیں ہوں گے, اب ملکوں کو خود یہ بتانا ہوگا کہ وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کتنے سنجیدہ ہیں. لیکن جیسے پہلے بات ہو رہی تھی, آپ نے بھی ذکر کیا عادل صاحب اور ثاقب صاحب نے بھی, پاکستان میں مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے جیسے سرکاری ملازموں کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے, ٹیکس میں چھوٹ دی جا رہی ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ نظر آتا ہے کہ یہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے, اور جون کے آخر تک کل وزیر خزانہ نے ٹی وی پر آ کر اعلان کیا کہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں, جو کم قیمتیں ہیں, وہ برقرار رکھی جائیں گی. اگر پاکستان یہ سہولتیں مہنگائی میں پسے ہوئے عوام کو دے رہا ہے, تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ہمارے ملک کے عوام کی ضرورت ہے اس وقت؟ ٹھیک ہے اور بہت ساری ضروریات ہیں, بہت سی کنڈیشنز ہیں جو پاکستان کو میٹ کرنی ہیں, لیکن آئی ایم ایف خود کہتا ہے کہ عام لوگوں کو ریلیف دیا جانا چاہیے. ثاقب صاحب آپ کیا کہیں گے؟
یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, اور جو پہلے عدیل صاحب نے بھی باتیں کی ہیں, میں 100% ان سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ٹیکس پے کر سکتے ہیں اور نہیں پے کر رہے, آپ انہیں ٹیکس لگائیں, اور وہ ان پیسوں سے جو غریب لوگ ہیں ان کو سپورٹ کریں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ سوشل ایکسپینڈیچر کی سپیس بڑھائیں, جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. حکومت یہ کر رہی ہے کہ وہ انہیں سیکٹرز کو جو آلریڈی کافی مالدار ہیں, جسے عدیل صاحب نے کہا کہ جو ایلیٹس ہیں انہیں کو ٹیکس بریکس دے رہی ہے, اور یہ جو تنخواہیں بڑھانے کا ہے, دیکھیں یہ بیسیکلی انفلیشن کو ایڈ کرے گا, یہ کم نہیں کرے گا, یہ بالکل ٹیمپرری ہوتا ہے, اور جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنی قیمتیں بڑھا دیں. ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی ٹیم ہے وہ تھوڑی سی ڈس فنکشنل نظر آ رہی ہے, اور اس کی میں آپ کو دو مثالیں دوں کہ
फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमारे पास एक प्लान बी है, और फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट की जो है उन्होंने फरमाया कि कोई प्लान बी नहीं है। इसी तरह फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम बाइलेटरल क्रेडिटर्स के साथ रीप्रोफाइलिंग निगोशिएट कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक के गवर्नर साहब ने कहा कि मुझे तो इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। तो देखें, ये अगर इतनी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो और ये मैसेजिंग इतनी पुअर हो, तो जो बाहर के देखने वाले हैं जिनसे आप पैसे मांग रहे हैं वो भी अलर्ट हो जाते हैं कि ये सिस्टम तो लग रहा है कुछ अनहिंज हो गया है।
साकिब साहब, अगर कोई प्लान बी है भी, तो वो प्लान बी हो क्या सकता है?
देखें, वो प्लान बी बेसिकली अगर हो सकता है वो ये है कि जिस तरह अदील साहब ने कहा कि इस हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, ठीक है, इन्होंने ये एक सियासी बजट दिया है, मुआशी बजट नहीं दिया, और उसके बाद इनका व्यू ये होगा कि जो नई हुकूमत आएगी वो इस मलबे को समेटेगी। और ये बहुत ऑब्वियस है कि पाकिस्तान को IMF का एक और प्रोग्राम देना पड़ेगा। प्लान भी ये है कि इस वक्त जो हो रहा
लेकिन साकिब साहब, अगर ये जो मौजूदा प्रोग्राम है ये कंप्लीट नहीं हो रहा, IMF मुतमईन नहीं है, तो अगला प्रोग्राम के बारे में उम्मीद रखना क्या जायज है कि अगले साल कोई प्रोग्राम में हम दाखिल हो सकते हैं और IMF का रवैया बदल सकता है या उसके तकाजे बदल सकते हैं?
देखें आजिद साहब, ये डिपेंड करेगा कि कौन सी हुकूमत आती है, उसकी इकोनॉमिक टीम की क्या कॉम्पिटेंस और क्रेडिबिलिटी है। इस वक्त मेरा ख्याल ये है कि सिर्फ बजट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट नहीं है, IMF और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक टीम है उसमें ट्रस्ट का भी डेफिसिट।
राइट। मैं अदील साहब की तरफ जाता हूं, हमारे शो में के खत्म होने में तकरीबन 2 मिनट हैं। अदील साहब, 2 सवाल हैं। एक तो ये कि क्या ये जो डेफिसिट है, क्या पाकिस्तान चाइना से ये रकम हासिल कर सकता है? चाइना इस वक्त पाकिस्तान को और उसके माली हालात को कैसे देख रहा है? और दूसरा ये कि क्या फिर पाकिस्तान अपने अखराजात कम कर दे, और अगर अखराजात कम करता है तो मईशत और लोगों पर उसके क्या असरात होंगे?
देखें, मुश्किल है कहना कि चाइना क्या सोच रहा है। चाइना भी उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान को बचाने की हत्तुलमकान कोशिश करेगा, और पिछले 2-3 महीनों में आपने देखा है कि जब भी ज़रूरत पड़ी चाइना ने वो रोल ओवर कर दिया। अब मसला ये नहीं कि चाइना या अमेरिका या बाकी मुल्क क्या करेंगे, मसला यह है कि हमने क्या करना है अपने साथ। क्या हम दूसरे ममालिक की तरफ नजरें लगा के रखेंगे या खुद अपनी जो एसेंशियल डिसीजन है वो लेने की ज़रूरत है। और जो पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी के फैसले हैं वो कोई एक हुकूमत नहीं ले सकती, उसके लिए एक नया इमरानी मुआहदे की जरूरत है। और वो
इमरानी से मुराद आपकी इमरान खान मुआहदा नहीं है, इमरानी इन लिटरल वर्ड्स
सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और उसमें जो ये हमारी सरकार है जो लाठी गोली डंडे से लोगों को घरों में जा आ रही है, वो इसी सख्ती से मुल्क के मसाइल की तरफ सोचे कि अगर टैक्स करना है कहाँ से टैक्स लेना है, अगर रियल एस्टेट को काबू करना है उसको कैसे करना है, उसके लिए टफ डिसीजंस की ज़रूरत है। हमें जब तक हम वो टफ डिसीजंस नहीं लेते बहुत मुश्किल होगा। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि लोगों पर बिल्कुल पेनफुल एडजस्टमेंट आएगी, लेकिन लोगों को आप बता सकते हैं, उनको आप तैयार कर सकते हैं। अगर लोगों को पता हो कि एक रोड मैप की तरफ जा रहे हैं और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो आप देखेंगे विद इन 10 मंथ्स आपकी चीजें टर्न अराउंड करना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि पिछले 2 साल से हम एक गूग मगू की कैफियत में, 1 साल हमने जाया कर दिया एक्सटेंशन पे कि वो नेक्स्ट आर्मी चीफ कौन होगा, और दूसरा साल हमने इलेक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे उस पर जाया कर दिया। तो 220 मिलियन लोगों को 24 महीने के लिए हमने यरगवाल बना के रखा
हुआ।
अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम अमेरिका चाइना उससे निकल के अपनी तरफ
से कुछ करें। बहुत शुक्रिया अदील साहब। हमने आज के शो में एकेडेमिक्स से बात की, मईशत की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर आई एम श्योर कि हमारे देखने वालों को भी इस गुफ्तगू से और पॉलिसी मेकर्स को भी इस गुफ्तगू से बहुत कुछ मिला होगा। अदील मलिक साहब आपका शुक्रिया, साकिब रजावी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।